السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یو لس بجې شپې لای یو لس او تر دو لس بجو د خبرونه کې ز بنور شاس تاسو کوربایم نیکی هلیو پیرځونه می قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د خبرونو سرټکی د ګرانې پرځت جماعت اسلامي د پاکستان بیلابیلو خاورونو کې مظاهره کړې دي. چارواکي وایي په ګلګت بلتستان کې حالات آرام دي او د امنیت لپاره ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د عراق په کرکوک ښار کې د احتجاجونو پر مهال درې کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل جماعت اسلامي پرون د پاکستان په یو شمیر لوی خارونو کې د ګرانی پرضد مظاهره وکړه. په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نور خارونو کې راوتلو مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتره او د ورځنی استعمال شیان دي ارزان کړي. په مردان کې په احتجاج کې شامل د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان وویل د بجلی او ګیس بلونو د غریبو خلکو ملا ماته کړې ده.
د چینې سرکاري قیمت نه فی کلو لسکم 100 روپے په مارکیټ کې د لسکم 200 روپے دا هغه استحصال دی. پاکستان کې راپسې بلونه راولېګل 10 بلونه چې هغه د مات پروانی دي او بیا راپسې په 1 ستمبر پټرول او ډیزل کې اضافه وکړه.
بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکل درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پېټرولو او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل یې ژوبل کړی دی. د میرعلي تاڼي پولیسو بیګا ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو د ستمبر په 2 په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې. د پولیسو په خبره په برید کې د ثناء الله په نوم یو تن په موقع وجل شو او د ابرار په نوم یو بل تن زخمي شو. ځایي خلکو ویلي چې دغه کسان د سپینوام اوسیدونکو خو تر اوسه معلومه نه ده چې ولې په نښه شوي دي. پولیس وایي پلټنې پیل کړې دي او تر اوسه چا د دې برید ذمواري نه ده منلې. د مشال ریډیو جمع کړل شو شمیرو نه معلومیږي چې په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې تر اوسه 15 هدفي بریدونه شوي دي چې په کې لسلوېختو زیات ځایي قامي مشران، سیاستوالان او فعالان وجل شوي دي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي نن په ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلي چې په ګلګت بلتستان کې حالات پرام نه دي او عادي ژوند روان دي. لدی وړاندې د ګلګت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سیز واکونه هم ورغوښتي وو. د ګلګت بلتستان د اطلاعاتو محکمې بیا پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په ځنو ځایونو کې د خلکو پور غونډېدو یا جلسو هم بندیز لګولې ده. چارواکي وایي دا کار یې د شیا او سنی ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کړی دی. په عین حال کې په پاکستان کې د امریکا سفارتخانې پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې پس کردو او د امیر کې د ورستیو احتجاجونو ته په کتو هلته په سفر کې احتیاط وکړي، ځکه چې په دې سیمو کې د لا نورو مظاهرو، سړکونو تړل کېدو او د موبایل او انټرنیټ بندېدو خطر ده. بیان زیاتوي چې د امریکا سفارتخانه له امریکایانو غواړي چې لویو غونډو ته د ورتګ ډاډه وکړي. ځایي رسنۍ د ساري او د خپل چار چاپیره اړه دې محتاط اوسي. په دې سیمه کې له هغه وروسته مظاهره شوې چې د اهل تشیع او سنیانو دوو مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې بیانونه ورکړي چې د جګړو د پیل اندېښنې زیاتې کړې وي. پولیسو د تشدد پارونه په تور د زنو کسانو خلاف مقدمه هم درج کړې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت پرون درې خبريالان لبنده خوشی کړی دي. دغه مرکز په ایکس ټولنیزه پاڼه لیکلی چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبريال حبیب الله سراب، په کونړ کې آزاد خبريال پرویز سرګند او په اورزګان کې د ملی ټلویزیون خبريال همدرد د طالبانو لزندانه خوشی شوې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د دغه خبريالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی، خو د طالبانو په بند کې موجودو دوو نورو خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه هم تکرار کړی ده. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په پرون د عراق په کرکوک خار کې د احتجاجونو پر مهال لک تر لګه درې کوردان وجل شوي او شپاړس تنه ژوبل شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه خار دی چې په کې چارواکو د څو ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولی. په سیمه کې د صحت محکمې مشر زیاد خلف فرانس پریس اجانس ته ویلي چې دوه کسان په ډزو لګېدلي. په کرکوک کې له هغې وروسته کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته کوردانو او بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کوو، خو د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود دا احتجاج په تشدد واوښت. د کرکوک په سر د پخوا رئیس په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خود مختاره کردستان د چارواکو ترمنځ لانجه روانه ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مدرته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه ریپورټونه واورئ. جماعت اسلامی پرون پټول ملک د بجلی او پټرول ګرانیدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. په دې مقاضیات تر دکاندارانو خپل دکانونه هم بند کړي وو.
کبلونه تاسو وګورئ دومره بلونه راغلي دي. زه یو ورکوټ دکاندار یم، زما تقریبا 40,000-38,000 روپۍ بل راځي، نو زه به دا بلونه خرچې به برداشت کوم که دا بلونه برداشت کوم.
بلخوا څېړونکي وایي پاکستان د ډیرو قرضونو نه لاندې دی او په دې حالاتو کې ګرانی قابو کول د نگران حکومت د وس کار نه دی.
دایلیک په دوه ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د ګیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسیډي ورکړي.
په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي اداره ساحل وای پر روان کال کې په ماشومانو د جنسي تیری پیښې ډېرې زیاتې شوې. دا ولې؟ یو فعال یې پاړه وای
د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زموږ سیستم یا زموږ ادارې جوړي، نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوي دي.
یوکرین وای د روس دویش ډرون الوتکې ویشتلې او تباه کړې دي او یو شمیر افغان میرمنو او فعالانو په جرمني کې د نخ وړو یعنی بوک هړتال کړي. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې مخبرونو کې هم واوریدل، جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو خارونو کې د بجلی او پټرولو ګرانیدو پر ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. له دې مخکې هم سوداګرو په بیلابیلو خارونو کې مظاهرې وکړې. احتجاج کوونکي وایي حکومت د ګرانۍ ختمولو او د خلکو د ورځني ژوند ښه کولو لپاره اقتصادي اسانتیاوې برابر کړي. د جماعت اسلامی مظاهره چیانو خبرداري کړه چې که د ورځنی استعمال شیانو قیمتونه کم نشول نو د حکومت پر ضد بخپل احتجاج پراخ کړي. لدی یو ورځ وړاندې نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې ویلی وو چې سیاسي ګوندونه باید د خلکو په اقتصادي ستونزو سیاست ونه کړي. البته هغه وعده کړی وو چې حکومت به د بجلی، ګیس او تیلو بایو باثباته ساتلو کوشش کوي. عظمت علی شاه په دې اړه دا رپورت برابر کړی چې د مظاهرینو په غوږونو پیلېږي.
دا په مردان کې د جماعت اسلامي لخوا احتجاجي پرلتې یادګوند د ستمبر په دویمه په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد د پرلت وهلو اعلان کړو. د اگست په 14 حکومت فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مد کې د بجلی قیمتونو کې اضافه کړی و چې ورسره د بجلی په بلونو کې هم زیاتوالی راغلی دی. د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد خان پر لتوالو ته وویل چې د روانې میاشتې د بجلی په بلونو کې به یونټ په لس کم سل روپے شي.
پیٹرول او ڈیزل 300 کراس کړی دی. د چینې سرکاري قیمت ته فی کلو لس کم سل روپے په مارکیټ کې د لس کم 200 روپے دا هغه استحصال دی. پاگس کی را پسی بلونا رو لے گر داس بلونا جاگا دا مرد پروانی دی او بیا را پسی پا یکم ستمبر پیٹرول او ڈیزلو کی انزافوں کا
د ستمبر په دویمه د ملک کاروباریانو په ټول ملک کې د بجلی د زیاتو بیلونو د تیلو د قیمتونو لوړیدو او ګرانې پر ضد شټر ډاون هړتال کړي. په خبر کې هم دکاندارانو خپل دکانونه احتجاجاً تړل دي. کاروباریان وایي چې د بجلی او د تیلو لوړ نرخونه کاروبار اغیزمن کړي دي. په خبر صدر کې یو دکاندار نواز خان مشال ریډیو ته ویل چې تر څو حکومت غوښتنې نوي منلې نو دکان به نه پرانیزي.
بیلونه شو، ګرانی شو، حالات ډېر زیات خراب دي، نو خلک ډېر زخت تنگ شوي دي. ځکه چې اوس که دا مارکیټ تاسو وګورئ نو دا تقریبا د ورځې په حساب سره په کروڑو ارباو باندې سیل کوي او دوی چې دا مارکیټ بند کړی د دې د وجې بند کړی دی چې مطلب دوی سره زیاتې روان دی ظلم روان دی اوس کبیلونه تاسو ګورئ دومره بیلونه راغلي دي زه یو ورکوټې دکاندار یم نارمل دکان مې دی که تاسو زما دکان ولیدو زما تقریبا 40,000 38,000 روپۍ بل راځي نو زه به دا بیلونه خرچې به برداشت کوم که دا بیلونه برداشت کوم
دا پاکستان نگران حکومت د اگست په 14 د بجلی په قیمتونو کې د یونټ په سر 15 روپے او 30 پیسې او د ستمبر په ډومبه د تیلو په بایو کې د لیټر په سر 15 روپے زیاتوالی راوستو چې وروسته په ټول ملک کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهره شروع شوې په کراچۍ کې هم دکاندارانو د ګرانې پر ضد احتجاجن خپل دکانونه تړلي او کاروباري هلې ځلې بندې دي چې ورسره په دکانونو کې کارکوونکي هم د ستونزو سره مخ دي اکرام الله په کراچۍ کې په یو دکان کې کار کوي مشال ریډیو ته وویل چې د هړتال له وجې مزدوري نشته
مهنګۍ دومره زیاته شوې ده چې بس وس هم پسې شي وس نه رسي د بجلی بلونه شو دلته مو په کوارټر کې پاتې کیږو دا غي بلونه ډیر زیات راغلي دي موږ پریشان شوی وز د مهنګای د وجه او دا دوی مدرې مورز د مارکیټ ټول بند دي نو د وجه د مزوران ټول پریشان دي
د پیسو نړیواله مالیاتی ادارې IMF سره له مذاکرات وروسته د پاکستان د خزانه نگران وزیر شمشاد اختر ویلی دي ولستا د بجلی په بلونو کې رعایت نشي ورکولی او حکومت په ګرانه باندې خپل اخراجات پوره کوي عظمت علی شاه مشال ریډیو مردان
لایوی ونی راهسه د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې خلکو د ګرانۍ خلاف مظاهرو ته دوام ورکړی دی د خوراکي موادو او چت نرخونه بیروزګاری غریبي او د کاروبار کمواله هغه چیلنجونه دي چې نگران حکومت ورسره مخامخ دی کسه هم وزیر اعظم او نور چارواکو په بیلابیلو ویناوو کې د ستونزو د حل واده کړی دی خو سیړونکو وای د پاکستان خراب اقتصاد سمول د لاند وخت لپاره راغلي نگران حکومت د واسکار نه دی په دې حق تفصیل د شبیر احمد جان رپورٹ کې ورو
دا پاکستان دا شماریتو ادارا یا پاکستان بیورو اف سٹیٹسٹک ترمخا تیر دا اگست میاش کی دا گرانے شرح پا حیوات کی 20% نا سیوا ریکارڈ شوی وا دا پاکستان نگران حکومت دا اگست پا یو دیر شما دا پیٹرولی مصنوعاتو نرخونو کی تر اتل لسروپو زیادوال اعلان کردی دا اولیس لخوا شوخوا تیر یوی ہفتی را سی دا پاکستان پا بیلا بیل لو یو وڑو خارونو کی دا دغ گرانے خلاف احتجاجی مظاہرے دوام لری دا چھ دا پاکستان نگران حکومت کولی شی چھ دا اولیس پا غختنا دا پیٹرولو ڈیزلو بجلی او گیس په شمول نور توکو نرخونو راټیټ کړی د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي اسلام آباد کې د معاشاتو اسسټنټ پروفیسور ډاکټر مراج الحق مشال لیړو ته وای
نه جی بالکل نشي کېدی نه د تیلو نفس کمی دی شي بلکې تاسو به خیال وکړي عالمی مارکیټ کې د تیلو قیمت سیوا شوی دی دایمت د ګورنمنت سره داسې هیڅ پیسې نه جوړیږي چې هغه د بجلی او د ګیس قیمتونه کم کړي یا هغه د تیلو قیمتونه کم کړي یا عوامو ته داسې سبسډي ورکړي زمانه د خیال چې د حکومت سره داسې نیشنل سپیس جوړی اكو پرس کا اقتصادی حالت دا سٹیبلیٹی طرف تلاڑ شي ایجاد د نن ملک نه بلکې بهر نړۍ خاص کر د تیلو قیمتونو په انټرنیشنل مارکیټ کې نو دا ټول په یو خو د رکی روان شي نو به روان وخت کې ویل شو چې د عوامو په جن کې ګرانوالي کمې دي شي
پاکستان کې دا وخت یو لیټر پېټرول نرخ خو شه 350 روپے او یو لیټر ډیزل نرخ 301 روپے نه بره دي دا ډول د زیاتو ټکسونو سره سره د بجلی د یو یونټ نرخ هم زیات شوی دی او درې درې شروپونه د یو یونټ نرخ اوړېدلې دي چې تر دې د مهواد کې د ټولو زیات نرخونه دي دا پاکستان کې اولس د ګرانې لوجې ډېر تنگ شوی او روزانه د هیواد په بیلابل برخو کې احتجاجونه هم کوي نو حکومت څه داسې کول شي چې ورسره اقتصادي حالاتو کې غورواله هم راشي او اولس ته سازانتیاوي هم ترلاسه شي نو په اسلام آباد په هنتون کې د معاشاتو څنګه استاد ډاکټر انور شاه مشال لیډو ته وایي
حکومت چې ګمنه خپل خرچه کې لکم کمون راولي کم چې ایلیټ کلچر ده کم چې فری یونټس دي سود په مت کې چې ګمنه نو ډیر های پالیسی ریټ ده مطلب دا چې لګا هغه خرچي چې ضروری نه دي چې هغه کمی نو مسله دا چې یو طرف ته عوام په تکلیف کې حکم چې هغه مراد یا ته طبقه ده هغه در دې قسم مثلا وابډا سمره ملازمین چې ګمنه فری دین علاوه ججان دي هغه سمره فری یونټ به استعمال سمره فری پټرول دا سيزونه چې ګنه لګا دا کله ګولې نه او عوام ته خو یو غلط سي ګنه او درې مهمه چې لګه سیاسي استحکام راشي داغه بدی راځي چې د الیکشن اعلان وي.
نو موړی جاتوی چې پاکستان کې ډیر خلک داسې هم دي چې پغلا بغیر بلونو ورکولو بجلی هم کاروي او غړ شمیر کې خلک ټیکسونه هم نه ورکوي. دا پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ خپل یو بیان کې په دې ورسته کې ویلي چې د ایم ایف سره د لوزونو ورسته نشي کولی چې ټیکسونه کم کړي او یا د تیل او بجلی نرخونه. دوی جاتوی چې دا هیواد اقتصادي ستونزو غټه وجه قاچاق یا سمګلنګ ټیکس نه ورکول او د ډالر نرخ د روپیه مقابله کې برتل دي او په دې اړه دوی سخت کاروي کولو امر هم کړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریډیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریډیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریډیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونې دي. په گلگت بلتستان کې د تیرو سو نیو راځي د امنیتي حالاتو خرابېدو په اړه د اندېښنو زیاتېدو وروسته حکومت ځنو ځایونو کې په جلسو بندیز لګولې ده. په ځنو برخو کې کرفیو هم لګول شوی او خلکو ته ویل شوی چې لمخام وروسته له کورونو بهر دې نه وځي. حکومت د پولیسو ترڅنګ سرحدي او رینجرز واکونه هم ورغوښتې دي. د هر سلاغ وروسته شوی چې شیا او سنی دینی عالمانو د یو بل خلاف پرتشدد بیانونه ورکړي دي. د مسلې ځای خلک هم اندېښمن کړي چې اسه نه په دغه سیمه کې خپل منځي انخته رامنځته شي. په دې حق له تفصيل د نیاز احمد خان ریپورت کې ورو.
د اگست په 15مه نیټه د پاکستان گلگت بلتستان صوبه کې هغه وخت د دوه مذهبي فرقو ترمنځ تاوتریخوالی او احتجاجي مظاهره شروع شوه کله چې د سکردو د یو شیعه جماعت مشر متنازع بیان په ټولنیزو رسنو خپور شو. د گلگت ځای خبريال ندیم خان د ستمبر په 2مه نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د سنی مسلمانانو په مدیت کې د شیعه مذهبي مشر په ضد مقدمه درج شوې. هدا سره د احتجاجي جلسو سلسله د گلگت بلتستان نورو سیمو ته هم خپره شوې.
امنیت صورتحال د ډېر حد پوری په گلگت بلتستان کې متاثر شوی او جلسه جلوسونه درنی او داسي دغه شروع شوی. نو په دې حواله باندې یو رد مخ کې د حکومت چکم اداری دی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ داغ نے پریس ریلیز جاری شو چی په گلگت بلتستان کی پاک فوج رینجرز ایف سی او گلگت بلتستان سکوڈ به تعینات کیږي. داغه چی کم دا بیا نن دوباره پریس ریلیز جاری شو او پاگی کی دا وینا کړی دی چی د پاک فوج نه بلکې رینجرز گلگت بلتستان سکاوټس او ایف سی ال کار چی کم دی هغه به د امنیت د کنټرولولو د پاره چی کم دی هغه به تعینات کړیږي. او د دې سره سره په گلگت بلتستان کی پر چی کم لسوانه ازادي پدی کی دفعه 144 بیگا د شپې نه نافذ کړی شوی دی. هر قسمه جلسې جلوسونه او د دې سره اجتماعات او درنې هوا فایرنګ د اصلي په نمایش باندې مکمل بندیز لګولې شوی دی.
د گلگت اوسیدونکو محمد عارف چې د کالج د کونکو دی وایي چې کله هم دغه سیمه کې جلسې او جلوسونه او مذهبي تاوتریخوالی وي ټولې تعلیمي ادارې بندې وي، انټرنیټ هم متاثر وي.
گلگت میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ سکولز بند پڑ جاتے ہیں.
په گلگت کې چې مظاهره او فساد خور شي اول تعلیمي ادارې بندې کړي شي چې ورسره د زده کوونکو زده کړې ډېرې متاثر شي. په گلگت کې داسې ډېرې پیښې وړاندې هم شوي چې پکې پوره میاشت تعلیمي ادارې بندې پاتې دي چې ورسره دوی زده کړې نشي کولای، انټرنیټ هم بند شي، نو آنلاین زده کړې هم نشي کولای،
نه فل انټرنیټ کې تھرو پڑھ سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے.
دا په داسې حال کې چې پسیمه کې د حکومت لخوا په جلسو بندیز ده، خو بیا هم د اتوار په ورځ پسکردو کې یو مذهبي جماعت احتجاجي مظاهره اعلان کړي. په دا اړه د ستمبر په 2مه نیټه د گلگت بلتستان اطلاعاتو محکمې لخوا جاری کړی شي خبر پاڼه کې ویل شوی چې حکومت ولس ته امن ورکولو د هغوی د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. سیمه کې اضافي سکیورټي ځواکونه لګولای شوي او چاته به هم امن خرابولو اجازه ورنه کړی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بچو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بچو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بچو
روختیا او درملنا
په پینسو بچو
د مشال ریډیو خبرونه کې ورته یو بل ریپورت تھا د باجوړ خلک غواړي چې د افغانستان کونړ ته اتللې د ناو پاس لار د عام خلکو د تګ راتګ او تجارت لپاره خلاص کړل شي. کاروباریان او قومي مشران وایي له حکومتي او امنیتي چارواکو سره یې ملاقاتونه کړي او هغوی ډاډ ورکړي چې دا لار به خلاص شي. ځای کاروباریان او سیاستوال هیله مند دي چې په دې لار به د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره ځینې اسانتیاوې برابرې او د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د اوسیدونکو پښتنو ژوند به ورسره ښه شي. ځای خلک هم دا راز وایي چې په ناوپاس د تورخم او چمن غوندې تجارت پیل شي چې په خبره یې د سیمې اقتصاد په خپلو خپو ودرېږي. شانواز ترکځای په دې موضوع نور تفصیل درکوي.
د باجوړ کونړ ترمنځ شاوخوا درې لارې چې لیټې پاس غاغې پاس او نواپاس نومېږي د تیرو دولسو کلونو راهسې بندې دي. خو په دا لنډیو کې د نواپاس د خلاصون لپاره د باجوړ د ولس په غوښتنه د دغه سیمې نه پارلماني غړو او د باجوړ جرګې کوششونه تند کړي. د باجوړ د هغه جرګې چې سږ کال په اپریل کې د پاکستان د سیاسي او عسکري ادارو په خوښه کونړ ته ورغلې وه هغه ته د هغه سیمې د مشرانو سره لیدلی و. مشر حاجي لالي شاه مشاد ریډو ته د ستمبر په دویمه وویل دوی لا هم کوشش کوي دغه لار د تجارت او عمومي تګ راتګ دپاره آزاده کړي.
زه د آی جی سی سره مطلب دی کوم چې زموږ په بالاحصار کې جرنیل داغي سره پرون زما په مشرۍ کې زما د باجوړ د چمبر اف کامرس اینډ انډستری جرنیل صاحب سره یو غنټه باس هم صرف د ناوپاس په دغه ځین باندې وشو. داغي وجه دې طرف خو موږ مطلب دی چې خبره شته دی نه موږ تاسو دریز اوریدلې دي خو چونکه د کابل ذاتی حکومت چې کوم دی په دې کې د وسه پوري په انتظامی توګه په سرکاري توګه د هغه طرف نه مطلب دی زموږ سره کومه رابطه نه راکړي نو هغه ته موږ کو تاسو زموږ یو ډیلیګیشن جوړ کړي دا افغانستان کې د کابل چمبر سره او د جلال آباد د چمبر سره موږ کینو نو زموږ سره یو مطلب دی ډېر زیاته خبره مطلب اومنله او چې په دې کې زه خپل یو پیشرف نورم کوم.
نو واپس د باجوړ ضلع په حدونو کې راځي. وړاندې وختونو کې ورته د باجوړ د کومې سیمې نه لار نه ووتلې نو که څوک به کونر ته تلل د باجوړ به مومندو ته داخل شو او د مومندو د محمدګټ په لار به واپس ته ورسېدل. اوس ورته باجوړ کې خپل هم یو لار جوړه شوې دغه لار په کوم تحصیل کې ده. مشاد ریډیو هم دغه پوښتنه د ناوګي تحصیل د بلدیتی ناظم ډاکټر خلیل الرحمن نه کړي.
دا تقریبا 30 کیلومتر روډ جوړیږي او د دې د لاندې د چارمنګ ډیر لویه آبادی راځي هغه نه علاوه کمانګر نه وګي نو باجوړ ته د دې ډیر زیاته پیدا کیږي. پر روان وخت کې دلته به مارکیټونه جوړیږي.
د باجوړ کاروباریان دا هم وایي نواپاس لار ته د قانون په مطابق خلاص شي دا نه چې ور باندې نه قانون چلند وشي او د واپس بندیدو جواز پیدا شي. د حاجی لالی شاه خبره په دغه لار به د باجوړ تر څنګ د محمدو دیر پیښور او تر د 400 پورې خلک پر روزګارو خونن وختونه د باجوړ ګڼ شمیر کاروباریان هم کاروبار پرېږي او نورو خارونو ته لاړ دي. هر کله کې دغه لار یو ور بیا زاده شي نو د عنایت قلعه د بازار صدر عمران ماهر په خبره په سونو خلک به ورسره یو ور بیا پر روزګار شي.
دا ترانسپورت چې کم ډرایورانو یا کم خلکو دا به مقامی خلکو د ګاډو مالکان دا به مقامی خلکو مل ترانسپورت د ګاډو والا په لار کې په پمپونو کې تیلر چل دا پمپونو صاحب د هوټل به په هوټل کې روټي خوړلې هغه هوټل به ورسره آباد وي. کچاول له پاکستان نه افغانستان ته ځي نو چاول به باجوړ تر راځي به باجوړ کې د باجوړ دکاندار اخلي یا طرف ته ورلې ا باجوړ کستم پایده کې یا طرف ته چې په کونړ کې کم دی غته پایده کې نور سیزون د افغانستان نه دلته راځي. مثال په تور باندې کویلا دا یا شوکان دی د خلکو ته خپل روزګار به سٹارټ کی.
د روان کال په درېم مې په سنټ کې د سفران کمیټې غړي سنټر هدایت الله خان مشاد رډیو ته ویلو دغه دروازه به د نېشنل لاجستیک سل یا د ان ال سی لخوا یو بندوبستي ځای هم جوړیږي چې ور باندې به د ولس د عمومي تګ راتګ تر څنګ کاروبار هم کولای شي. خو د ستمبر په دویمه د مشاد رډیو سره په رابطه کې یو ور بیا تکرار کړه د نواپاس د خلاصون لپاره به د کسټم د محکمې لپاره پیسې خودل کیږي او دغه منصوبه باندې کار هم روان دی. خو د زیاته کړه د سرحدي لارې د پرانستلو لپاره په ضروري کارونو وخت خامخا لګي. شانواز ترغزه مشاد ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورې. په پاکستان کې د ماشومان د حقوقو لپاره کار کوونکې غیر سرکاري ادارې ساحل یو تازه رپورت جاری کړی چې پکې وایي د روان کال په روانو شپږو میاشتو کې هر ورځ 12 ماشومان په د جنسي تاریخ کار کیږي. دوی وایي د تیر کال په نسبت سکال د ماشومانو د جنسي تیری کې سونو کې زیاتوالی راغلی دی او د جنوري نه تر جون میاشتې پورې د 2200 نه زیات کیسونه ریپورت شوې دي. په دې حق له تفصیل د پیښور نظم خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا یاد سازمان ورستی رپورٹ تر مخه دا کال 2023 لومبیا میاشت نه تر شپږمی یعنی جون میاشت پورې ټول هیواد کې د ماشومان پر ضد د جنسي تیری 220 کیسونه رپورٹ شوی دي چې تیر کال لومبیا شپږ میاشت پرتل زیات دي. ځکه تیر کال دا کیسونه هم دغه مر وخت کې 211 وو. روان کال په دغه جنسي تیری کیسونو کې سبان د زر ماشومان هلکان او سبان د 200 جنکه ماشومان شامل دي. دا چې ولې کال په کال دی کیسونو کې توالې لیدل کیږي باوجود د دې چې سخت قانون سازي هم شوې دي، نو د ماشومان د حقوقو او خګړ لپاره کارکونکي مدني فعال عمران ټکر وای چټول نه لکه دا ډول کیسونه کیږي، خو فرق دا دی چې هلته ریاستي ادارې او ټولنه سمدستي د هغې پر ضد یو شان کار پیل کړي او متاثره کورنۍ او ماشوم ته زر تر زر انصاف ورکړي.
دلته پرابلم دا دی چې لکه دلته کې پیښه وشي ناول خو رپورت درج کیږي، رپورت درج شي بیا سړی نه گرفتاریږي، سړی گرفتار شي داغه بیا انویسټیګیشن کی، نو بیا داغه ٹرائل چې دغه چلیږي په کلونو باندې، نو بیا د فیصلې نه مخکې مخکې د کلی او د علاقې مشران راجمع شوي او د هغې په خپل منځ کې روغو کې جوړو کې. په دې وجه باندې موږ همیشه دا ویو چې د ماشومانو سره د زیاتی په کیسز کې زموږ سیستم یا زموږ ادارې چې دي نو هغه په ریسپانس کې یا د انصاف په حصول کې فیل شوي دي.
دا ساحل دغه رپورت لمخې د عمرونه د 15 تر 14 کال پورې وي. یاد شمیره د هم خای چې د ماشومانو جنسي تیری کیسونو کې هغه کسان ککړ وي چې دغه ماشومانو یا خپلوان وي او یا په جنگلو. دا چې سه بنیادی وجه کې دی شي چې دومره غټه شمیره کې او دومره کمومره ماشومان د تشدد او بیا د جنسي تیری ښکار کیږي. نو په پیښور کې کلینیکل سایکالوجیست او د پیښور پوهنتون نفسیات څانګې خون کې لاله اکرم مشال لیډو ته وایي
ماشومان چې دی هغه سافټ ټارګټ دی کنه، ایزلی اویلیبل دی او ریلیټیوز په دې انوالو دي چې هغه خپل بچپن د هغه ماشوم د فیملی د وجه چرته خراب شوی کنه، نو دا یو ریونج غونډه دی اخلي لکه پلار سره د دې ریلیټیو چې دی نو س انبن شوی دا، نو دې بد د ماشوم نه هغه بدل اخلي کنه. او ترډ مون سره یو بیماری دا چې مونږ دې توا یو پیډوفایل کنه، چې کوم کې لکه یعنی بچپن کې چرته س سیکشوال ابیوز شوی، چرته ریپ شوی، چرته س وایلنس هم استعمال شوی کنه، نو هغه د وجه بیا د دې چې کوم زیات کنسرن وینو هغه ماشومانی 5 ایئرز نه تر 16 ایئرز پورې لکه دا راځي.
دا یاد رپورت تر مخه د ټولو زیات کیسونو د پاکستان پنجاب خار کې رپورت شوی چې د 80% نه سیوا دي. دا ډول 20% اسلام آباد نه، 14% د سند صوبې نه، 3% د خیبر پښتونخوا نه، او 2% بلوچستان، گلګت بلتستان او د پاکستان د تنظیم لاندې کشمیر نه رپورت شوی دي. دا صوبائی حکومتونو سرمیرا د پاکستان مرکزی حکومت هم 2020 مارچ کې د ماشومانو د خوندې ساتلو او د دوی پر ضد زور جاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی په مرکزی کچه هم کړی ده چې پکې ککړ ملزم ته د عمر قید سزا ورکړل کیږي او پولیس په هم پابند وي چې کله مور او پلار د ماشوم د ورکېدو شکایت درج کړي نو 2 غنټو کې دننه دننه بترنه رپورت اخلي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته لسوات دیر چترال شنگلی او خوشا سیمونه راپورونه جوړو.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. جماعت اسلامی پرون د پاکستان په بیلابیلو لویو خارونو کې د ګرانۍ پر ضد مظاهره وکړه. په پیښور، کوټه، کراچۍ، اسلام آباد، لاهور او نورو خارونو کې راوتلو مظاهره کوونکو په حکومت غږ وکړ چې اقتصاد د بهتر او د ورځني استعمال شیان دی ارزان کړي. بلخوا د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ درې ورځې مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د بجلی، ګیس، پېټرول او خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول لپاره کار روان دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو په هدفي برید کې یو تن وجلې او بل یې زخمی کړی دی. د میرعلي تانې پولیسو ویلي چې وسلوالو پرون په میرعلي بازار کې په یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې د ثناء الله په نوم یو تن په موقع وجل شو. د ابرار په نامه بل تن زخمی شو. پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي. تر اوسه د دې برید ذمہواري چا نه ده بنلې. د پاکستان نگران حکومت وای په گلگت بلتستان کې حالات پرام نه دی. لدی وړاندې د گلگت بلتستان حکومت په ځنو ځایونو کې د امنیت لپاره د پولیسو ترڅنګ رینجرز او اف سی ځواکونه هم ورغوښتي وو. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې په امریکایي وګړو غږ کړی چې پس کړو او د امیر کې ورستیو احتجاجونو ته په کتو دی هلته په سفر کې احتیاط وکړي. په دې سیمه کې له هغې وروسته مظاهرې شوې چې د اهل تشیع او سنیانو دوو مذهبي مشرانو د یو بل پر ضد داسې د تشدد بیانونه ورکړي دي. پرون د عراق په کرکوک ښار کې د احتجاجونو پر مهال لږ تر لږه درې کردان وجل شوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. کرکوک د عراق ګڼ توکمیزه ښار دی چې پکې چارواکو د سو ورځو د تاوتریخوالي وروسته کرفیو لګولې. په کرکوک کې له هغې وروسته دا کرفیو ولګول شوه چې یوې غاړې ته د کردانو او بلې خوا ته ترکمنو او عربانو احتجاج کاوه او د امنیتي ځواکونو د موجودګۍ باوجود د احتجاج دغه احتجاج په تشدد واوښته. د کرکوک په سر د پخوارایس په بغداد کې د وفاقي حکومت او په شمال کې د خود مختار کردستان د چارواکو ترمنځ لانجره. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. د یوکرين پوز ویلی دی چې د روس دویش به پیلټ الوتکه یا ډرون زیه وشتلی او غورځولی دی. د یوکرين چارواکو په وینا د برید د دانیوب سیند په بندري مقاماتو شویو چې د یوکرين د غلې د برامداتو متبادله لار ده. لبلې خو روسی چارواکو د پوز لیکو ته د نوو سرتیرو د نیولو خبر ورکړی دی. په دې اکله نور تفصیل زمون همکار احمد تکل راکوي.
د اوکراین هوایی ځواک وایي چې د هوایی مدافع سیستم نن سهار وختي د روسیې له 15 د ایران ساخت شاهد ډوله ډرونونو څخه 22 راغورځولي دي. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې دا بې پیلوټه الوتکې په جنوبي ښار اودیسې کې د دانیوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریدونو د لړۍ پر مهال پنخه شوې. د دوی په وینا د بریدونو شاوخوا 3.5 ساعته دوام وکړ. د روسیې پوځ نن سهار وویل چې ډرونونو یې تیره شپه د ناټو د غړې رومانیا په سرحد کې د دانیوب سیند پر غاړه د اوکراین بندري تاسیسات چې د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم وو پنخه کړل او ټاکلي اهداف یې ټول وویشتل. خو اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې ملکی صنعتي تاسیسات وشتلی دي. د اوکراین د لوی څارنوالۍ دفتر پر خپل ټلګرام پر لیکلی چې په دې حملو کې دوه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د اوکراین پوځ وایي چې له دې حملو وروسته په تاسیساتو کې لګېدلی اور یې ډېر ژر وژلی دی. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب د اوکراین د غلې د صادراتو د تړون له فسخه کېدو وروسته دانیوب سیند د دې هېواد د غلې د صادراتو په اصلي لاره بدل شوی دی. روسیه د دې تړون له فسخه کېدو وروسته پر اودیسې او میکولایف سیمو چې مهم بندرونه او تاسیسات پکې دي او د اوکراین د غلې دانې د صادراتو لپاره مهم دي حملو ته زور ورکړی. بلخوا د روسیې د ملي امنیت د شورا مرستیال دیمیتری میدویدف ادعا کړې چې د روان کال له پایله تر دې دمه شاوخوا 2,80,000 کسانو په پوځ کې د شمولیت لپاره غوښتنلیکونه وړاندې کړي دي. میدویدف چې د روسیې ولسمشر هم پاتې شوی دا څرګندونې د روسیې د لرې ختیځ سیمې له چارواکو سره په هغه لیدنه کې وکړې چې هدف یې د ده په وینا د اوکراین د جګړې لپاره پوځ ته د خلکو جلبول و. میدوی دفو ویل چې د پاوز د معلوماتو لمخه د روان کال جنوري میاشتې رئیس د قراردادونو په اساس د احتیاطي ځواکونو په ګډون شاوخوا 2,800,000 کسان د پاوز لیکو ته منل شوی دی. مسکو تیر کال هغه نوی پلان چې د پاوز په محاربوي برخه کې پسلو کې دیرش زیاتوالی راځي او شمیر یې 1.5 میلیون ته لوړیږي اعلان کړ. د برتانیا د دفاع وزارت د یو راپور لمخه روسي پورستیو میاشتو کې د گاونډیو هیوادونو لوګړو هم غوښتي دي چې د اوکرين په جګړه کې برخه واخلي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دوانی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو.
د مشال خبرونه دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه ریپورت کې ویلي چې له 8,00,000 او 30,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره درخواستونه جمع کړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. دا ریپورت وایي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو د 2 کلونو په تیریدو باوجود هم په دې برخه کې ستونزې شته. ریپورت زیاتوی چې د طالبانو له بیا ځلې واک تر لاسه کولو وروسته په افغانستان کې د ځنګړو ویزو د غوښتونکو شمیر سو چند ډیر شوې ده. تفصیل د سنا کاکړي ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی سرمفتش وای په افغانستان کې د پخوانی جمهوریت نظام لړنګې دوه دو کال وروسته لا هم لا 340 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځنګړی سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو لوتلو د 2 کلونو په تیریدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځنګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډیر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځنګړي ویزې یا ایس آی وی پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15 سلنه متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي سرمفتش راپور د 2021 کال د اکتوبر وروسته د بیا میشتیدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2022 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خول امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څنګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د ایس آی وی کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی درخواست مې کړی د سوي اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنې چک په اساس تللی دي، چک په خاطر له هغې وروسته تروسه هیڅ هم نه دي راغلي.
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتونکي چې دا کوي د امریکا سفارت کارکونکي وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي
د سوي کیسونه خورا ورو پر مخ ځي. اصلي لامل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللي. امریکا باید د P1 P2 او د ایس آی وی کیسونه په برخه کې خپل کارکونکي زیات کړي څو دا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړه شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځنګړو ویزو یا ایس آی وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د P1 او P2 کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوی چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی تر اوسه نږدې 34,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي ډېره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکایي ادارو سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
بلخوا یو شمیر افغان میرمنو د بشری حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نخوړو یعنی بوک هړتال کړی دی. د فعالانو چې د جرمنی په کولن خار کې د پرلت خیمه وهلې وای چې د دوی هړتال په افغانستان کې د افغانانو او په خاصه توګه د خزو جنکو په وړاندې د طالبانو د ورستیو اقداماتو پر ضد دی او د ستمبر تر 12 بعد دوام لري. په دې اړه نور تفصیل هم د سنا کاکړې نورو.
په جرمنی کې د بشری حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نخوړو احتساب کړی. دغه فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په 10 نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او وی ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتایډ په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی احتساب چې په کې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر 12 بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریه پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له 2 کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې احتساب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل د غیدا ویرت کړی دی. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلا بیل پروګرامونه و اعتراضونه درلودل څو دا تاوتری خواله پای ته ورسیږي او تر اوسه یې پایل نه درلوده. زمو کتر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتي اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې د عملري په رسمیت و پیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وځ کول د دغه تاسون کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تاسون کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحسن میخواهیم کې زندان های
په دې تحسن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشی شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډېرې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالی مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالیږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان خلکو سره کیږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19 له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و. خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په 2 کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کیږي چې تفریح پارکونو لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته د خبري اعلانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو حکومت غا کړی چې خبري اعلان د نظروي د ادارې په خپل ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو په 13 دوه کلنه دوره کې په دغه هیواد کې پر رسنوي بندیزونو او د خبري اعلانو باندې تشدد پیښ زیاتې شوې دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په خوا یې ویلي وو چې د شریعت په چوکاټ کې رسنوي ته د کار اجازه شته. دوی پر رسنوي کې په موسیقي خبرولو بندیز لګولې او خزینه خبري اعلانو ته یې د کار یو لړ شرطونه هم اخی دي چې د سی پی جی په وینا د بیان د ازادۍ تروړل دي. په دې موضوع تفصیل په دې ریپورت کې ورو.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولی وای چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې زپون کې اقدامات زیات کړی دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د راپور په خبرولو سره د افغان خبريالانو رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی د اطلاعاتو سانسور خپل سری نیونې او د خزینو خبريالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته اشاره سره روان وضعیت به یاد کړی. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې دوی د چیړونو لمخې طالبانو د 2023 کال اگست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 45 خبريالان د دوی د دند لامل نیولې دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبريالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډیری خبريالانو لنول کېدو وروسته ویلي چې دغه خبريالانو نیول کېدل د دوی د خبريالۍ کار پورې اړه نه لري او د زینو نورو قضیو په تړاونیول شوې دي، خو دغه قضیو په اړه جزئیات نه دی ورکړي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیری او افغان خبريالانو کړه کېدل یو جدي ستونزې یاد کړي ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبريالان ګوندیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبريالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړي چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي ترڅو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خو په افغانستان کې د خبريالانو مرکز بیا د غوندښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې ورسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز.
دغه وضعیت د افغانستان د خبريالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو له خوا کېږي زموږ د غندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبريال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره چې په افغانستان کې خبريالان دي رسنۍ دي دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي، ځکه چې کچیرته په آزادانه توګه کار وکړي کار کوي په آزاده توګه کار کوي خو هغه د دوی مرزي پورې به کار کوي، نو هغه څه چې د دوی خوښه نه و نو بیا نه شي کولای چې هغه پوخه خورکي.
هڅه مو کړ چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویاندې زبی الله مجاهد دې راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې لدې تل ویلي چې خبريالانو رسنیو ته د خوندې فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خو کې د بیپولي خبريالانو نړیوال فدراسیون سکرټر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبريالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستي او له شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په دې اگست میاشت کې شاوخوا 13 خبريالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاو د باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پکتیکا په مرکز سره سره د ولایت په دریو ولسوالیو کې افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د اوبو لګولو په برخه کې 8000 کسانو ته د لړمحاله کار زمينه برابر کړې. د ولایت اوسیدونکو دا ډول پروژې ګټوري بولي او زیاتوي کې د سیمې د اوبو شته سرچینې په خټوګه استعمال کې راوستل شي نو د خلکو په کرنیزو حاصلاتو کې به هم اضافه وشي. د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې د دغه هوا د یو شمېر نور ولایتونو ترڅنګ لاتیر یو کال رئیس په پکتیکا کې هم د کرنې او وبخور په برخو کې ځنې منسوبې پیل کړې دي. نجیب الله الوخیل مو په نور حال خبروي.
د یو شمېر نور ولایتونو په شان د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه، همدارنګه میټا خان، یوسف خیل او خیرکوټ ولسوالیو کې د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې لخوا 8000 کسانو ته د لنډمهاله کار زمینه برابره شوي چې هر کارګر ته د ورځې 15 ډالره مزد ورکول کیږي. په افغانستان کې د ناروې کمیټې مسؤلین وایي دا برنامه چې د اوبو لګولو په برخه کې د پکتیکا په څلورو اداري واحدونو کې پلي کیږي 8.5 لک ډالر ورته ځانګړي شوي دي. په پکتیکا کې د ناروې کمیټې ولایتي مسؤل محمد ظریف هلال مشال راډیو ته وویل په دې برنامه کې د یوې شفاف سروې له مخې هغو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې چې د هغوی اقتصاد په رښتینی معنا کمزوری دی.
تقریبا څلور ولسوالیو کې چې ټوټل شمېر د 8000 څخه زیات شاوخوا کې کارګر دي چې دا سروې شوې دي چې د یو له جملې څخه چې نن کومه ولسوالۍ زرغون ښار ده 1530 نفر به په کار دی 100 ورځې لپاره وګمارئ.
د اوبو لګولو مسلکی کسان وایي د اوبو په مسیر کې د چک ډیمونو جوړول، د اوبو د کچې په لوړولو، د سیلابونو د زیانونو د کمیدو او د کرنیزو ځمکو د تخریب په مخنیوي کې مهم رول لري. د پروژې د انجنیرۍ د برخې یو مسؤل نیاز محمد حقمل وایي
کله چې چک ډیمونو جوړ کو د یغې په شمسیانو باندې، د یغې د کور په اوبو باندې، د یغې په زیرک باندې، د ځمکې لاندې اوبو، د سیلابونو د مخنیوي لپاره په دغه ټولو باندې به مثبت تاثیر وکړي او ان شاء الله رحمان
په خیرکوټ کې هغه غونډه چې د ناروې کمیټې لخوا د اوبو لګولو په برخه کې د کارموندنې د برنامې د پرانیست په موخه جوړه شوې وه، په کې قومي مشر حاجي ګلا خان وویل سره له دې چې پکتیکا د اوبو پوره سرچینې لري، خو په دې برخه کې د اساسي کار د نشتون له کبله د ځینو سیمو خلک حتی د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
دغه بندونو د وړولو بندونو په جوړولو کې را سره مرسته وکړي، هغه مو اوس اخیره به هم له سیلاب مشکلات نه وي داخل کو ته هم به مدا بچاګان د چشنیز
دي. یاد دی وی په پکتیکا همدارنګه لس نور ولایتونو کې د ناروې کمیټې لخوا خلکو لپاره داسې مهال لنډمهاله پروژې پیل شوي چې په ټوله کې د خلکو اقتصاد کمزوری دی او د افغانستان ډیری خلک او ځوانان دایمي کار او بوختیا نه لري.
دا مشال ریډیو دا
په پیښور کې هغه افغان زده کوونکی چې په علامه اقبال سکالرشپ په لوړو زده کړو بوختي د ویزو او د کمو پیسو شکایت کوي. دوی وایي ګرانی زیاته شوی او په هغه پیسو یې گزاره نه کیږي چې د سکالرشپ په لړ کې ورکول کیږي. دوی دا هم وایي چې د ویزو مسله لوی ده ځکه چې د رخصتیو په ورځو کې افغانستان ته لاړ شي نو بیرته پر راتلو کې په تورخم نه پریښودل کیږي. په پیښور کې د طالبانو د کونسلګری یو چارواکی بیا وایي چې دغه افغان محصلین ورسره خبره شریک کړي، هغه یې زیر دی چې د پاکستان له چارواکو سره پر خبري وکړي. دا مهال زرګونه افغان محصلین په سکالرشپونو پاکستان کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې موضوع پیښور کې زموږ خبريال فرهاد شنواری تفصیلی رپورٹ راستولی.
په پیښور پونتون کې د میډیکل یا طب یو افغان زده کوونکی عنایت الله مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال دوی ته کومه میاشتنۍ مالی وظیفه ورکول شي په هغې گزاره نه کیږي او د ویزو عمل د هم ورته اسان کړل شي.
اوس چې کوم دی دغه پیسې گزاره پې نه کیږي د یو محصل، نو باید چې د علامه اقبال اسکالرشپ سپورټر دی هغه نه باید مونږ دا وړو چې دغه په پیسو کې زیاتوالی راولي. بل چې زمونږ کومه مسله وه هغه د ویزو مسله وه، نو زمونږ د اعلی چارواکو نه دا غوښتنه ده او د ایچ ای سی نه متخص کر او د نادرانه چې باید د سټوډنټ لپاره بیل یو تاسو پلیټ فارم جوړ کړئ او په دغه پلیټ فارم باندې بیا موږ فیسیلیټیټ کړئ. کله چې اختر ته افغان محصلین تلل نو بیا په بارډر باندې نه پریښودل. حکم یو میجر پرابلم چې کوم دی هغه د ایکولینسی هم دی. یو محصل چېرته ایډمیشن کول غواړي په پنتون کې نو هغه د فرسټ سټیپ د ایکولینسی تقریبا لسو میاشتو پورې محصل انتظار کوي، چونکه د یو سمسټر ډیوریشن چې دغه سکس منت دی. نو موږ د آی بی سی سی او د افغان سفارت نه دا غواړو چې باید په دغه کې چټکتیا راولي.
یو بل افغان زده کوونکی اکرام الله وایي چې په کار د افغان زده کوونکو لپاره دی په هر حالت کې په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي.
یعنی موږ د سکالرشپ په تر راغلي پاکستان ته قانونا نو موږ ته باید داسې یو پراپر لار وګوري دی چې آینده موږ د مشکل سره مخ نه شو. کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سرحد بندیږي نو موږ هغه ایثار پاتې کیږو. دلته زموږ یونیورسيټیان هم شروعي کلم امتحانونه یې کلم کلینیکل روټیشن یې، خو موږ هغه اړه بس محروم ناست یا او پاکستان د لوړو مقاماتو نه دا هیله کو چې دا زموږ مشکل باید نظر کې ونیسي.
په پیښور کې په افغان کنسلګری کې و زموار واکمن د خپل نوم نه خپرولو په شرط د اگست په 9 نیټه مشال ریډیو ته ویل چې دغه زده کوونکي د ورسره خپلې غوښتنې شریکې کړي. نو د پاکستان لوړ پوړو چارواکو او نورو زموارو ادارو سره به پرې بحث وکړي. په پاکستان کې د لوړو زده کړو ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن تر مخه په پاکستان کې په دې وروستو کې افغان زده کوونکو لپاره په میډیکل انجینیرنګ، زراعت، مینجمنټ او کمپیوټر ساینس کې خواوشا 4,500 سکالرشپس ورکړل شوي او د ملک په یو شمېر برخو کې په مختلفو تعلیمي ادارو کې ورته داخلي ورکړل شوي او په دې سکالرشپ کې شامل ټول مرات ورکوي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې یونیورسيټي د مالی بحران سره مخ دي، د پیښور یونیورسيټي وایس چانسلر د یو لیک لاري له حکومت د 320 ملیون روپو غوښتنه کړې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهین بنيري د پیښور یونیورسيټي د استادانو د اتحادیه د جنرال سیکرټري ډاکټر صادق علي سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د پوهنتون د مالی بحران علتونه څه دي. نوموړی وایي
د دې وجوهات دا دي کنه چې د اتلسم ترمیم څه کله وشو نه دې کې رشیزونه څه سو بیس را پاتې سو فیډرل دا غټه وجه دی ځکه نه دې کې د موجوده وجوهات دا دي لکه مونږ د صوبایي حکومت صوبایي څه کم سیکرټریان دي یا د فیډرل هایر ایجوکیشن کمیشن دی دا غي وي چې مونږ نه غوډه اوستلی صوبې ته څه سپورټ به صوبا ورکوي او څه به څه کم دی مونږ فیډرل ورکو فیډرل څه کم وفاقي هغه دی صوبا اوس پورې دا شی نه ایکسپټ کوي. صوبا وی چې را دا نو څه کم دی هغه یو ورته وی سره د فینانس بل وی یا ان اف سی اوارد ورته وی هغه به کیږي. او موجوده حالت کې به د سند لګتا سو ګورې سندم یو صوبا دا التا دا شی نش تاریخ پلی صوبې فیډرل نم پورا بجټ علی او صوبا مولا دی چې کی وی وشتره به روپې صوبې ولا ورکی. خود مونږ صوبې کې د بدقسمتۍ د وجې دا شی نشتا ولی صوبې د اوسه پوری ایس پته سترې کې کار نو وځه کوي. د مو هټر غټ جدو جهاد کو د دې څه کوم ریسپانسیبিলিটি د ذمہ داری نه اوچتې د دې وجې ایس مخه خبرې نه زی.
اوس ډاکټر صاحب تاسو وایي چې تاسو کوم پانګي پکار دی یا کوم فاندز تاسو پکار دی تاسو له حکومت نه درکې، نو تاسو د یونیورسيټي نظام انتظام به څنګه چلوي؟ دا څنګه روانه ده یونیورسيټي؟
جامعات خود سیدا یو خو مونږ نن سبا زمانہ کې لکه زر تاسو هم ته ډیر وخت نه فندونه بندي نو وسو کې د کوم پنشن د پر کم بجټ یې خوي یا د مونږ د کم ریسرچ د پر د سټډنټانو څ کم سیمینار د پر کم فندونه وی انډومنت فند ورته وی سکالرز کولی نوې نوې پی ایچ ڈی سکالرشپ سکالر بارته لګلی هغه فندونه نه مختلف څ کم پهونتونه دي هغه د هغه کوي خیبر پختونخوا صوبے د پېښور پوهنتون څخه کم ټول نغټ پوهنتون دی د دې فیسونه ډیر زیات شوی دی د موږ طلبه ز کم دی او به کالجونو کې مغه ډیگری حاصلې خونتون دنه راځي ولی برداشت کولې نشي
اوس دی کې ډاکټر صاحب موږ خوب لکه خاص طور خبره کوو د پېښور یونیورسيټي پېښور یونیورسيټي موجوده حالت کې د دې مالی حالت څه دی لکه د دې ګټه څومره ده تاوان څومره دی څومره پیسې تاسو سره لاس کې چې تاسو په دا نظام چلولې شي
دا درته ویم تاسو ته کم دی د پېښور جامعات بین انجینیرنګ جامعات د انجینیرنګ جامعات درته ویم دا غي هو تقریبا ما هله 1.2 ارب دا څه کم دی ډیفیسټ دی ډیفیسټ ورته دا کمی ده د فند کې د دې د وجه هغه شه دا مختلف وختونو کې جمع شوی د قرضونی اخیستې دي دا د منی بوج دی دا ودي سره نشته دا نیگیټیو کې دي دیګه او دین علاوه د پېښور جامعات څه کم دی دا غي بجټ لکه هم دی له حضرت تاسو غوړي تاسو صرف فون د فګر درکم اغه د انجینیرینګ یا د اګریکلچر جامعه ده یا په هنتون دي داغي مطلب اغه نه تقریبا 2.5 مطلب ټایم زیات 2.5 ټایم زیات ده داغي 15 برابر ده ته وګورئ نه غي بم تقریبا 2 ارب پورې څه کم دي ډیفیسټ خامخاوي
دا وو د پېښور په هنتون د استادانو د اتحادیې ستر سیکرټر ډاکټر صادق علي چې زموږ د همکار شاهین بونیری سره یې د دغه په هنتون د مالی مشکلاتو په اړه خبرې کولې هم دې سره د مشال ریډیو د خبرې غړی سره ورسېد خپل کوربا منور شاته اجازه ورکړي د خدای پامان
د مشال ریډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دوه ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي